دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ساسو کوربا ګل اعظم تاسو ته هرکلی وایم. دا خبري سات دی په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع او پاکستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې به د دې سات تازه خبرونه وو. لمړی د خبرونو سره ټکی په بنو کې پر احتجاج کوونکو تر ډزو وروسته ځای خلکو پر لټ وهلې دي. د سویلي وزستان په واڼه کې بمبې چاودنې دوه کسان وژلي او درې جو بل دي. او د طالبان حکومت پای په تیرو درې ورځو کې له څلور زره ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د بنو د تاجرانو اتحادی او چیمبر اف کامرس د پرونی پیخي روستو د بنو پولیس لاینز مخې ته پرلت پیل کړی دی. د اتحادی مشر ناصر خان بنگش مشال تویل دوی د پرلت لپاره ټول انتظام کړی دی او ولس به پکې پوره برخه اخلي. نوموړي زیاته کړه تر هغې به هلته په پرلت ناس وي تر څو په سیمه کې امنیت نه بي باوري شوي. هغه ویل نور په خپل خاوره یو رقم عملیات هم نه مني ځکه چې عملیات تل ولستا تاوان رسولې دي. په بنو کې رستو له هغې ټول موبایل نتورک تړل شوی چې پرون د امن مارش پر مهال په ډزو کې مظاهرچیانو ته مرګ ژوبله واولیده. مظاهرچیان وای فوج ور باندې ډزې کړې دي خو فوج لا په دې اړه څه سپیناوی نه دی کړی. په بنو کې د هسپتال چارواکي وای چې په پرونی تشدد کې یو کس وژل شوی او نور وشت ټپیان شوی دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په ګډون بیلابیلو سیاسي او ولسی مشرانو دا پیښه غندلې او په دې اړه د آزادو پلټنو غوښتنه هم کړې ده. د عوامي نشتګوند یو پلاوی د بنو د پیښې د قربانیانو سره د غمرازۍ او په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره ولغري دي. نن بنو ته د سفر وړاندې د پیښور په باجخان مرکز کې خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ګوند صوبایي مشر میاں افتخار حسین ویل چې په سیمه کې امنیت وضع له کنټروله بهر شوی انتشار دی خو د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت او عدالتونه د یو بل سره لاس او ګریوان دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې په سوله ییز لاریون د ډزو په اړه د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پښتونخوا د حکومت وایان بیرسټر محمد علي سیف نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پیښې په اړه د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د کوز اسویلی وزیرستان پولیسو مشال لوی تویل چې د جولای پر 19 په واڼه بازار کې حکومت ته تسلیم شوی طالبانو یو کمانډر عین الله گاډې په نخښه شوی چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوی او درې ژوبل دي. د واڼه سټي تانې محرر ضیاء الرحمن مشال لوی تویل چې بارودی مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل شوی ول. پولیسو مقدمه دایره کړې او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د اسویلی وزیرستان یو مشر ایاز وزیر نر مشال لوی تویل چې په سیمه کې خلک په هدفي وژنو سخت اندېښمن دي او باید امنیتی ادارې د دې مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
امن د توزی مورادو چې کوم تورې شي دي کوم ټارګټ کیلینګ دا کوم په تخریدو په دغه دای مکمل روکتام وکړي چې دا به امنیتی میز په خپل خورا نسکي برداشت کوي شي نه غوړي.
خدا سویلی بودستان انتظامی چارواکو مشال تویل چې په ضلع کې فوج او پولیسو د امن حالاتو خکول لپاره عملی اقدامات هم پورته کړی دي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې بارودی چاودنې دوه کسان وژل دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان نیاز محمد پرون مشال تویل چې د بونیر تحصیل گدیزی پیر بابا په لری پرته سیمه دوکانډا کنډاو کې د بارودی موادو چاودنې دوه هلکان وژل دي. د ژغورنې ادارې د ویان په خبره د ازمکه د خخ شو بارودو یا د ماین چاودنه به هغه ویل د چاودنې روسو ژغورونکو ډلو مقامي اوسیدونکو او پولیسو د وژل شوو کسانو مړي هسپتال ته وړي دي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د طالبانو د کډوالو د او راستنیدونکو چارو وزارت وای په تیرو درې ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 3,233 تنه کډوال افغانستان ته راستن شوي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه راستن شوو کډوالو په منځ کې 2,900 تنه له پاکستان او 3,500 له ایران استل شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دا کډوال د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه او په نیمروز ولایت کې افغانستان ته راستانه شوی دي. ایران او پاکستان د کډوالو د ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هر ورځ له دواړو هیوادونو سره او تقریبا هر ورځ لدوړو هوادونو سلګونه کډوال استل کیږي. اورسته خبر د بنگلاديش فوج د زدکونکو د لارینو د مخي نیول لپاره په پلازمینه ډاکا کې کرفیو یا غرز بندیز عملی کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو 15 ورځو کې د ډاکې په ګډون د بنگلاديش په لوی خارون کې زدکونکو سړکونو ته راوتلي دي او د سرکاري ملازمتونو لپاره د کوټې د نظام پر ضد یې پراخ لارینونه کړی دي. اف پی او ریټس خبري اژانس د روغتونونو د معلوماتو پر اساس ویلي چې په دې ونې کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. حکومت په هیواد کې انټرنیټ تړلی دی او د ډاکې په لارو کوڅو د امنیتي سرتیرو ګزمې روان دي. د بشري حقوقو ادارو د امنیتي ځواکونو په کړنو نیوکې کړي او اروپایي ټولنې ویلي چې د تاوتریخوالي او خلکو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه لري. بلخوا حکومت وای مزارچان په دې سرکاري ملازمتونو کې د کوټې د نظام په اړه د سپریم کورټ پریکړې ته انتظار وکړي. دا د مشالو ډی خبرونه. خبرونه ول مشالو ډی ووریدل او وس ک چر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. په بنو کې پر احتجاج کوونکو تر ډزو وروستو ځای خلکو احتجاجي پر لټ اپیل کړي. بلخوا په خبر کې د بنو پیخو پر ضد احتجاج شوی دی. یو فعال وای
داغه د امن لپاره احتجاج دی. هغه تا نه بجلی بل معاف کول نه غواړي، هغه تا نه روټۍ نه غواړي، هغه تا نه ګیس نه غواړي، هغه د امن لپاره احتجاج کوي. بیا ته پیړه شي کې
په کوټ کې د پولیو یو ګزل ناروغي مخنیوي لړ کې خبرونه لپاره یو دستور شو. بیچاره واکه وای د پولیو واکسین په اړه ناسمې خبرې خبريږي.
په دې کې هغه سیس د چاغه مشوم ته نقصان رسي، بچو ته نقصان رسي، نو دا خبره هرگز نشته. علما کرام هغه مونږ د دې څه دا په ریفیوزر کې زموږ سره پیرنټ دي.
په پاکستان کې له 2 کروڑ نه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې څه حال دی؟
د دهشتګردۍ د وجې زیاتره سکولونه چې کوم دي هغه تباه شوي دي. بیا د بحالۍ چې کوم کار دی هغه پوره شوی دی، خو هغه سکولونه چې کوم دي اوس هم نان فنکشنل دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسه. تاسو د مشال رادیو خبري ساته غواګي. ساسې پام د لومړي رپورت په لور راګرځوم. په بنو کې پر امن مات د ډزو خلاف نن د پولیس لاین مخې ته او فوجي چاونې سره نږدې پرلت پیل شوی دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې د ډزو پیښې تحقیقات دي وشي او امن دي پر ځای کړل شي. دوی وای وش نکاتي ایجنډې هم چمتو کړي چې روستو به خبروي. دا په داسې حال کې ده چې پر په بنو کې په لسګونو زره کسانو د امن غوښتنې لپاره لاریون کوي چې د لاریونکو په وینا د یوې چاونې سره نږدې ور باندې فوج ډزې وکړي، خو فوج په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر یو سلاکار ویلي دي چې په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
په بنو کې نن سهار دغه پرلت پیل شو چې دا دوی اعلان داسې کړی دی چې دا به سهار 8 بجې نه پیلېږي او ماسپښین تر 2 بجې پورې به دا روزانه په بنیاد دوام لري. او دا په بنو کې د پولیس لاین مخې ته دغه جوړ شوی دی چې په بل سره باندې یعنی مخامخ د فوز چاونې ده. هغه چاونې چېرته چې څو ورځې وړاندې دغلته برید شوی و، بیا پرون لسګونه زره خلک دلته د امن مارچ دپاره جمع شوي وو چې تر څو ساته پس دغه امن مارچ د سپورتس کمپلیکس په طرف چې تلل نو ځنه کسانو هڅه وکړه فوزي چوڼې ته دننه شول چې هغه مهال بیا ډزې وشوي. په دغه ډزو کې یو کس وژل شوی دی، 20 نور چې کم دغه ژوبل دي. دا ری پس بیا د بنو متحده انجمن تاجران د سیوري لاندې بیا پرلت اعلان شو. دا پرلت اوس دوام لري چې د پولیس لاین مخې ته روان دي. دلته ټینټونه لګولې دي، په دې کې مشران راضي ویناوې کوي او چوڼې په طرف کې چې کملارې دي هغه باندې کنټینر کې خودل شوی دی، بلاکونه پکې خودل شوی دی او پولیسو لخوا هم سخت امنیتي ګامونه پورته شوی دي. فلحال دا پرلت روان دي. د پرلتوالو په وینا اوس چې ناصر بنگش د دې پرلت د انجمن تاجران د پونو چې کم مشر دی هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا پرلت یې د پرون د امن مارچ نه پس چې کمیټه وشوې کسان پکې ژوبل شول، دا هغه پس دوی دا پرلت اعلان کړی دی او تر هغه روان وي چې تر څو هغه ته انصاف نه ملو شوې شوی او وړم به دا غې نه وړاندې د پرون چې کم په دوی په کومه غوښتنه راغونډ و چې امن غواړي نو امن دې پر ځای کړي. دا غې نه چې مشال ریډیو دا پوښتنه هم وکړه چې کچرته امن د پاره تاسو راغونډ وای نو د امن غوښتنه کیږي، بل طرف ته د عملیاتو کچرته مخالفت کیږي چې عملیات هم نه کیږي نو بیا په کم ډول باندې مطلب دغه امن پر ځای شي، کمې غوښتنې دي د دوی. نو دوی وایي چې اوویش نکاته ایجنډا دوی تیار کړې ده چې هغه به وروستو خپروي، خو په هغې کې لومړی دا دی چې دلته د وسلوالو چې کم فعالیتونه دي هغه ختم شي، هغه د منځه یوړل شي او د دې سره سره امن پر ځای شي چې په هغه داسې کاروایي یا داسې د هغې خلاف ګامونه پورته شي چې په هغې کې ولس ته تاوان نه وي، د ولس بې کوره کېدو نه وي پکې. نو دا د دوی مهم غوښتنې دي.
ما ویلي چې دا هم راته وایي چې دغه کم پرون لارون کوونکو باندې ډزې شوې وي، نو دغه ډزو د پلټنو په لړ کې څه شوي یا چې کوم جوبل تنان وو دغوی حالت اوس څنګه دی؟
بالکل کمې ډزې چې شوي دغه خو روغتون ته وړلې شوي وو، په هغې کې ډېر کسان داسې وو چې په تېښته په دغه کې پرېوتو، مختلف داسې طریقو سره زخمیان شوي وو، ځینې په مرمۍ چې کم دي لګېدلې دي، خو ډېری چې کم دي هغې صحت چې کم دي هغه ښه دی. یو کس په موقع چې کم دي سا ورکړې وه، نور ټول د اوویشت چې کم دي ژوبل دي.
بنو مجموعي فضا څنګه ده او دغه د پرلتوالو شمېر ستاسو په خیال څومره بی؟
پرون چې کله دغه لسګونه زره خلک یعنی سو لکه ته ویلی شي چې دغه خلک پراوتي وو، ټول بازار بند وو، پیجام هړتال وو، ټول کوڅې سړکونه ډک وو، دا هغې نه پس چې کله بیا دا پېښه وشوه نو خلک لږ اندېښمن وو، یره ترخه هم خوره وه چې دلته داسې څه د ګرفتاریانې د دې عمل چې کوم دی مخې ته به اوس راځي، خو تر شپې پورې دغه فضا لږ په سره خرابه شوې وه. سهار نه بنو بازار مکمل خلاص دی، کاروبار پکې پیل شوی دی.
عمر وزیر چې د بنو د پرلت پاړی راسه تفصیلات شریکو په هم دی اړه نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. خیبر پختونخوا اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونو د جولای پر 19 په بنو کې د امن مارچ په ګډونوالو د ډزو د پیښې غندنه کړې. په اسمبلی کې د حکومت لخوا د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف د اعلان شو عزم استحکام په نوم د فوځي عملیاتو خلاف یو قرارداد هم منظور کړل شو. په بحث کې د حزب اختلاف او واکمن منغړو په یو خوله د پیښې غندنه وکړه، ویل چې د ولس په پرامن لاریون د ډزې په هیڅ صورت سم کار نه دی او باید چې پلټنې وشي. خو په غونډه کې دا هم ویل شو چې د صوبې اعلی وزیر د پیښې نوټس اخیستی او د پلټنو امر یې کړی دی. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې.
د پښتونخوا اسمبلی غونډه کې د جولای په 19 نیټه د معمول د کاروایي وروسته د بنو نه د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د بنو د تیري ورځې د امن مارچ په ذکر کولو سره زیاته کړه چې د لسګونه زرو خلکو پر امن مارچ په پای کې د بنو د پوځي چاونې سره نږدې د ډزو پیښه ډېره د اندېښنې وړ ده. هغه د خپلو سرګندونو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
ما په اسمبلی په فلور باندې خو په واضح الفاظ سره دغه غندنه وکړه او شکر الحمدلله حکومت مونږ ټول په یو پیج باندې راغی چې د کدا کوم ډز شوی دی داغه په امن په غوښتلو لپاره په عوام باندې شوی دی. نو چا غلطي وا چا څنګه کړی دی، خو بهر حال په سټیټ فایر خو څوک هم نشي کولی چې سټیټ فایر ته یو کس باندې کوي او ماشومان دي او علاقان دي، داغه خو چرته په یو قانون کې په یو رواج کې هم نشته. بار بار مونږ دا ورته چې ټول ولس راوځي خو پر امن نه اوسه، خو دا مونږ د پر امن احتجاج کوم او هغه بدمنه طرف کاشو چې په دې کې کوم ملوث عناصر دي چې هغه څوک هم دي چې هغه د کفر اقدار ته ورسي
او چې اکثر داسې پاسونونه کیږي ولسی صوبایي حکومت ته یا پولیسو ته څه اقدامات پکار دي، ځکه چې اکثر فوجان ولا مخې د ورشګي الته لکه بیا وته ودریږي ول نشي د کفر قرام نه طریقې سره هغه یو میسج ده.
زه خدا وایم چې یو پر چې مونږ نوم پر امن ورکو، بیا که فوجي راځي که سپایي راځي که څوک راځي مونږ پر امن خلک یو. نو عوامو ته د پکار چې هغه په دې کې بیا څه شرارت کوي، دا بشر پسند عناصر چې هغه د ماحول خرابولو دا حرکت بکی.
د حزب اختلاف نور غړو او د حکومت غړو هم د بنو په دې پیخه د سخت خفګان څرګندونه وکړه او په اسمبلی کې د بدامنۍ په صورتحال په پوځي عملیاتو او د امن لپاره په ولسی پاسونونو تود بحث ترسره شو. د خیبر قبایلی ضلعنا د اسمبلی حکومتي غړي محمد سهیل اپریدی هم په خراب شوي امنیتي وضع او د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه.
20 سال کی قربانیاں دے کر کے ہم ان انصاف نہیں مل رہا، ہمیں پرامن ماحول نہیں مل رہا.
دشلو کلون دا قربانوں پور قول ہم مونگ تا انصاف او پر امن ماحول نہ دے ملاو. نن لسم جولائی دو درہ سلی رشتم دے او نن بیا زما پختانہ پوینو رنگ دی پاوی ڈزی شوی او ہاوی شہیدان او جو بل دی. نو پدے پاکستان کی سب بدل شو، حس ہم نہ دی بدل شوی، ہم ہگا ماحول دے. د بحث په پای کې له حکومت د حزبی اختلاف او حکومت د غړو د بنو د پیخي د پلټنو د غوښتنې په جواب کې صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي د حکومت د دریس په اړه وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د بنو د پیخي نوټس اخیستلې ده. امجد علي په خپل وینا کې د حکومت لاړخه د پوځي عملیاتو سخت مخالفت وکړو او زیاته یې کړه چې که وسلوال له افغانستان د خاورې نه په پښتونخوا کې بریدونه تنظیموي نو په کار د امنیتي ادارې دي په پوله د وسلوالو راتګ مخه ونیسي. پکار وه چې مونږ اورېدلې چې 50 تراګر په پوله را روان وو، هواوی یې ووجل یا سل یې ووجل. د امنیت ذمواري مونږ بیخي قبلوو. اعلی وزیر نن نور ټول هر څه پریښي دي او امر یې ورکړی چې د دې پیښې پلټنې پکار دي. د پلټنو دا راپور به مونږ وړاندې کوو چې ولې بېګناه خلک وژلې کیږي. د اسمبلی په غونډه کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د عزم استحکام په نوم د اپیکس کمیټې په غونډه کې د منظور شویو نویو پوځي عملیاتو په ضد یو قرارداد هم د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو چې په کې لیکل شوي دي چې سرنګ د نوي پوځي عملیاتو لپاره د لارې هوارولو هڅې روانې دي. نو د پښتونخوا حکومت ته دا د منلو وړ نه ده او د صوبایي حکومت په اعتماد کې د اغېستلو نه بغیر د پوځي عملیاتو د نقصاناتو ټوله ذمواري به په وفاقي حکومت وي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پېښور کې څېړنیز مرکز مفکورې هم په بنو کې پر امن مارچ کوونکو د ډزو پیښه غندلې ده. دوی پرون د احتجاج لارې غوښتنه وکړه چې ذمهوار کسان دې ونیول شي. دوی تور پورې کړ چې فوج په لاریون کوونکو برید کړی. البته فوج پر دې اړه سندي ویلي خو د خیبر پختونخوا حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د مفکورې د احتجاج په اړه عظمت علي شاه دا راپور اورو چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د جولای په 19مه مفکورې د پیښور پریس کلب مخې ته په بنو کې په امن مارچ د ډزو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو په وینا چې په بنو کې اولس ته نامنه پر ضد لاریون کول چې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. دا مظاهره انتظام کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی مشال رډیو ته وویل چې د پیښې دی پلټنی شو او ککړ کسانو ته دی سزا ورکړې شي.
مسله دغه لاروي ده چې هغه ځای شي، مسله دغه دکاندار ده چې دغه ټي وسوځي، مسله دغه رکشې والا مزدور ده چې هغه غونډه ورځ راپاسې چلو په 200 روپیا باندې چې کوم خپل بچو لوړ جمع کوي. مسله دا غوي د بنو خلک روته لا غو جمع جنگ نه غواړو. دوی بنې خپل باندې ډز وکړه دي پای کې شي میزیش کسان جو بل شي دي یو کس پکې چې کوم هغه پکې مرشوي دي. دا فوج وجره دي نه پنې ګډس کړي نه تعریف شته نه بلې کس کس پالیس تیری شته. مونږ دلته راغلی یو، مونږ د احتجاج کو، مونږ دا وایو چې د اړې علاقې خلک درا پاسي.
دا جولای 19 بنو کې زورګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون کاوه. چرستو د لاریون په مهال پر ډزې وشوې. ځایي اوسیدونکو فعالانو تور پورې کړی چې ډزې ور باندې امنیتي سرتي رکړي، خو چارواکو د دې دعوی په غبرګون کې سندي ویلي. د بنو روغتیايي چارواکي وایي په ډزو کې یو کس وژل شي او 20 جوبل دي چې ورسخه د یو روغتیايي وضعیت خراب دی. د پیښور په احتجاج کې شریک امین الله کونډي مشال رډیو ته وویل د لاریون یوازنه مخا د امن غوښتنه ده.
احتجاج کوي داغه د امن لپاره احتجاج دی. هغه تان بجلی بل معاف کول نه غواړي، هغه تان روټۍ نه غواړي، هغه تان ګیس نه غواړي، هغه د امن لپاره احتجاج کوي. بیا ته پیړه چې کې اور یو ریاست ل پکړ چې هغه ټول نه پیلا چې مطلب یو شهري دی هغه تاله ټیکس درکې او هغه امن غواړي هغه نه باوجود او ته په حمله کې او ته غوژنې او بیا هغه د لپاره یو کس راوځي چې هغه د ریاستي عناصر ګډ دی او کبیر دی په هغه خلاف احتجاج کوي. او ته پیړه چې نو دا خوري را بدمرغه پیخه ده د شپې یو ریاست کې هم نه کیږي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو چارو صلاحکار محمد علي سیف په بیان کې ویلي دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د پیخه نوټس او اړوندو چارواکو ته د بشپړو پلټنو امر کړی او صوبایي حکومت د وجل شوی او جوبلو کورونو ته د تاوان ورکولو اعلان کړی دی. د پیخبر په احتجاج کې شریک تیمور کمال مشال رډیو ته ویل چې باید ریاست دې د عام ولستونزو ته پام وکړي او عام ولست دې تحفظ ورکړي.
بنو خلکو سره یکجهتۍ د پاره کو بل مونږ دغه مطالبه کو چې دلته ریاست نه د امن غسل سجرم خونه دی چې په کدا یو جرم وینو بیا غوټیک ته دا امن غدل ته د انسان چې کوم نه بنیادی حق دی او ریاست د ذمہداری ده چې خپل عوامو ته تحفظ ورکړي.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز سی آر ایس ایس د جولای په لومړۍ نیټه جاری کړي خپل یو راپور کې وایي چې د روان کال د اپریل د میاشت نه د جون پورې په وسلوالو بریدونو کې 300 او 80 کسان مړه او 200 زیات جوبل شوي دي. د پاکستان حکومت د جون پر 28 د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. حکومت او فوج دریز لري چې دا نام نه ختمول لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوي دي او ځینې سیاسي ګوندونه هم مخالفت کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشر لیدو تاسو غوږی. حکومت تحریک لبیک پاکستان د غړو غوښتنې منلې دي او د تحریک لبیک غړو د اسلام آباد او پینډی په پوله خپل احتجاجي پرلت هم ختم کړی دي. د تحریک لبیک غړو د غزا په تړنګ کې د فلسطینیانو ضد د اسرایلو فوجي کاروای خلاف د یوې اونۍ راهیسې د اسلام آباد او پینډی په منځ کې فیض آباد کې پرلت وهلې او بلخوا په بنو کې د احمد مارچ په نوم د ترهګرۍ فوجي عملیاتو پر ضد کېدونکو لاریون باندې ډزې شوې چې یو کس پکې وژل شوی او ویشت نوټ رو دی. د تحریک لبیک او د بنو د خلکو په حق له د ریاست په تګلاره کې دومره فرق ولې دی؟ تفصیل د راشد خټک په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د تحریک لبیک پاکستان غړو تر هغه پس خپل پرلت ختم کړو چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. د تحریک لبیک پاکستان غړو د غزه په تړنګ کې د فلسطینیانو په ضد د اسرائیلو پوځي کاروایي خلاف د تیرې وی اونۍ راسه د پینډای او اسلام آباد په پوله فیض آباد پرلت وهلې وو او د تلو راتلو لوی لار ایکسپریس وی بند کړی و چې د اسلام آباد او پینډای اوسیدونکو د ډېرو ستونزو سره مخ کړی وو. په 12 جولای د حکومت او د احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې اترې وشوې او حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د خبرو تر نه پسته وزیر اعظم سلاکار رانا ثنا الله او د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړی وی خبري غونډې ته ویل چې پاکستان به فلسطینیانو ته مرستې ورلګي او غوښتنه کوي چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو خلاف د جنگي جرمونو مقدمه ثبت شي. دوی ویل چې پاکستان به فلسطینی زده کوونکو ته سکالرشپونه هم ورکوي. خو بلخوا هم په دغه ورځ د ترګرۍ او پوځي عملیاتو په ضد د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د امن مارچ په نوم د زرګونو خلکو په لاریون ډزې وشوې چې یو کس پکې اوژل شو او 28 پکې ژوبل شول. د تحریک لبیک او بنو امن مارچ په حق له ریاست په پالیسۍ او عمل کې دومره توپیر ولې دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نګار رفت الله ورغزی مشال رډیو ته وویل
دا زمونږ د حکومتونو او د سکیورټی ادارو دوه مخی پالیسی دی چې بنو کې خلک پرلت کوي یو پرمن پرلت کوي پهغه باندې نه غډز کیږي او دلته چې کم مطلب دا دومره وخت مطلب لکه روډي بلاک کړي او ټوکیو هغه ته هیڅ نه وایي. هغه چې دی مطلب لکه دغه شی پالیسیانی چې دي دا نور ملک نفرت پیدا وی انتشار پیدا وی او کچیر مطلب دی لکه دا زمونږ حکومتونو او ادارو چې دی په دې باندې غور ونکو او د دې خبرې حل رونه بستو نو بس بیا چې دی مطلب دی لکه بیا مونږ ډیر بدترین حالت ته دی چې دی لاړ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بنو امر مارچ کې په مرګ جوبلا خوشحالي څرګنده کړې ده او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر سیف ویلي دي چې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور د پیښې د پلټنو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې تحریک لبیک د مذهب په نوم سیاست کوي او حکومت په پاکستان کې د مذهب په نوم فعالیت کوونکو خلاف جدي ګام نشي پورته کولای.
اصل کې دومره مذهبیت زیات شوی دی چې حکومت تیریږي مذہبی مذہبی پسند نہ لگ ڈڑا کئی دیتا مخامخ نا یری او دا یارا سیدا کنا اگا دا کسا نو دا خلق جڑور کئی او دا کبرا زیادی کی دی مطلب کی.
حماس چې د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا ترګل ډله ګرځول شوې ده د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې په اومنټه په اسرائیلو برید وکړو چې شاوخوا 1200 اسرائیلیان اوژل او 200 سلبیخ کسان یې رغمل کړل. وروسته یو شمېر یې رغمل شوي کسان د یو جوړجاړي له لارې خوشې شول. اسرائیلو د حماس د برید په غبرګون کې په غزه تړنګ کې سختې پوځي کاروایۍ ته دوام ورکړی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې په هغه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر د 18000 اوخته دی چې زیاتره پکې خزه او ماشومان دي. د جګړې په محل له 15000 زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې وګی د کوز اسوري ورسن پولیسو مشال رادیو چې پرنون په واڼه بازار کې حکومت ته تسلیم شوی د طالبانو یو کمانډر گاڑی په نغښه شوی دی. په پیخه کې دوه کسان وژل شوی دي او درې ژوبل دي. د واڼه سټي تانې محرر مشال رادیو چې دغه بارودي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړ شوی پولیسو مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې ده. پیخه ذمہواري چاند منلې بلخوا ځای خلکو له حکومت په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنې هم کړې دي خو چارواکي وایي چې په سیمه کې د امن ټینګښت لپاره یې عملی اقدامات پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې رپورټ کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د جمعې په 13 ورځ سهار مال په وانا سیمه کې د طالبانو کمانډر انولا غاډی ته بامي 14 ورشوې دو چې په نتیجه کې یې دوه زوی کسان وژل شوی او درې نور پر هرجلې شوې دي. د دغې پېښې په باراکښې د وانا سیټي تونې محرر ضیاءور رحمان مشال ریڈیو ته وویل. دیوانا سیمینا دی پشتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټی ممبر مولانا زینت الله ویایی چې د ضلع خلک یې د بدامنۍ حالات نور زغملې ته تیار نه دي.
سویلی وزیرستان کے بعد ہم نے مختلف قسم واقعات کی جی اور روزانہ بنیاد مختلف شکل کے پولیس وہ ہٹر کچ کی جی وطن عالم ہٹر کچ کی جی اور پرین سویلی وزیرستان کے دلتا مقامی چکم گڑ طالبان ریاست کے نو میں کھڑے تھے آگا کمانڈر تھا مکھا وشوا بیا چاہ نقصان ورس تو عام عوام تو ورس تو عام شہری راہگیر دلیار اول آگاہ پک شہید انسول اور در پک زخمی انسول نو دلتا دمیر ریاست پدا جامع سار خوشتا نہ پدا حوالہ سرا میز جیسی امن پاسن پر باندې پی ٹی ایم او ټول سیاسي پارٹی یو اتحاد جوړ کړای دی. سابو مش پریس کانفرنس کی د پریس کانفرنس تل یاره وو میز کوم ته آینده ل عمل وروشای او د ریاست نه چې کوم مطلب دی یو مش پیش کوي مش په دا خورا باندې هیڅ کلا دا ډالری جنگی نه یا دلتا دا ډرامې دي دا په هیڅ صورت نه مانی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر یا وزیر ویایي چې په سیمه کې بامی 14 هدفي وژنې راوونه دي او حکومتي چارواکي د مخنیوي د پورا سهم نه کوي.
وزیرستان کے کلا پولیس ول ٹارگیٹ کیجی کلا عوام ٹارگیٹ کیجی کلا لمن شہیدون کیجی نو دغه پوالا بندے ټول سیاسی گنجی نے په شمول پی ٹی ایم دغه یو متحدہ سیاسی امن پاسون جوړ کو دغه صاحبو په 10 بجے بندے پریس کانفرنس وی په کوم بندے جا او بیا ستا دا ورشول چې امن د توزی مورادو چې کیم تورې شي شي دي کیم ټارگیټ کیلینګ دا کیم په تخریدو دغه دا دای مکمل روکتام وکي چې دا به د امنی میز په خپل خورا نستي برداشت کوي شي نه غوړي.
د سویلی وزیرستان انتظامیا چارواکي او مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې پوز او پولیس د امن حالات شکاولې د پورا ګامونه پورته کړي دي. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع ولسی پاسون مشرون ویایي چې کا حکومتي چارواکي یې د ضلع امن حالات شکاولې د پورا زر ګامونه پورته نه کړل بیا و یې د ضلع اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه با مجبور وي. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو مطالب زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام دارس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د روانې ګړۍ نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو. د بنو د تاجرانو اتحادیه او چیمبر اف کامرس د پرونی پیخي رستو د بنو پولیسان مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د اتحادیه مشر ناصر خان بنگش مشر دی ویل چې دوی د پرلت لپاره ټول تنظیم کړی دی او ولس په کې پوره برخه اخلي. په بنو کې رستو له هغه ټول موبایل نت ورک تړل شوی چې پرون د امن مارچ پر مهال په دزو کې مظاهرچیانو ته مر ژوبله واوړه ده. مظاهرچیان وای فوج ور باندې ډزې وکړي خو فوج لا په دې اړه څه سپیناوی نه دی کړی. په بنو کې د هسپتال چارواکي وای په پرونی تشدد کې یو کس وژل شوی او نور ویشت ټپیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په ګډون بیلابیلو سیاسي او ولسي مشرانو دا پیښه غندلې ده او په دې اړه د آزادو پلټنو غوښتنه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی د بنو د پیښې د قربانیانو سره د غمرازۍ او په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره ورغلی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې په یو سوله ییز لاریون د ډزو په اړه پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. دا خبر د خیبر پښتونخوا د حکومت باندې بیرسټر محمد علي سیف نن په ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومیده کړی ده. د کوز ویلی ګورستان پولیسو مشال دویل پرون په واڼا بازار کې حکومت ته تسلیم شوی طالبان یو کمانډر ان الله غاړې په نښه شوی چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. پولیسو مقدمه درج کړی ده. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. د خیبر پښتونخوا په بونیر کې بارودي چاودنې دوه کسان وژلې دي. دا خبر په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه بیان نیاز محمد پرون مشال اډیو ته کړی ده. د طالبانو د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4000 نه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا خبره د وزارت نن په خبر پاڼه کې کړي. او د بنگلاديش فوج د زده کوونکو د لاریون د مخنیوي لپاره په پلازمینه ډاکا کې کرفیو عمل کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 15 ورځو راهیسې د ډاکې په ګډون د بنگلاديش په لویو ښارونو کې د زده کوونکو احتجاج دوام لري. د خبرونو لنډیز مو واورئ. دوستان سه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورن غورزنګ د کراچۍ یو غړی هدایت الله پښتین نیولې دی. د کراچۍ اټرلی میدان تھانی پولیس ایس ایچ او سجاد علي په وینا د جولای پر ومه د پرسلب مخې ته په یو مظاهره کې د پی ټی ایم مشرانو او پلویانو د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړې او خلکو د راپارولو هڅې وکړې. ځکه یې مقدمه درج کړې ده. عدالت بیا د جولای پر شلمه هدایت الله پښتین دوه ورځې پولیسو په ریمانډ کې ورکړې دي. پی ټی ایم د جولای پر ومه د منظور پښتین اعلان سره نور خارونو ترڅنګ په کراچۍ پرسلب مخې ته هم مظاهره کړې وه. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز دی راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو وکیلې منیزه کاکړ د جولای په شلمه مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړي هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای په 13 نیولې وو خو بیا یې د خار اټلری میدان تانی پولیسو ته سپارلې دي. منیزه کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په شلمه کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چې دا دوی سیکم په 1 جولای باندې سیکم پروټیس شوی وو. د 1 جولای ایف آی آر چې دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو او پخې هدایت نومینیټ کړو او دین پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو نه ني عدالت ته پیش کړو. په اختین کې سیکم میجستریټ وو هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب مونږ ورته دا سٹارټ ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی. هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړل چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی. نو په وخت هغه اخته پولیس کسٹڈی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په شلمه بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درک وو خو نن عدالت ته وړاندې کړ شو. نور الله ترین زیاته کړې چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په ومه د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړې وي او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې دي او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد راپارولو هڅې کړې دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروسته د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی و، خو مقدمه د جولای په 13مه درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویاند روید الله بیا مشال ریډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنه او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه نوی خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق غوښتنې شروع کړي دي او د خپل کام د حق لپاره مونږ پرم احتجاجونه کړي دي. نو زموږ خلاف دوی مقدمه جوړې کړي دي او دروغجنې مقدمه جوړې کړي دي او دغه مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې ښه مقابله هم کړي ده. مونږ ورته دا ثابت کړي دي چې هغه مقدمه دروغجنې وي، دغه هیڅ قانوني حیثیت نه و. نو اوس به هم مونږ خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق لپاره مونږ مبارزه جاری ساتو او جاری به ساتو، دغه سید داسې دروغجنې مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبۍ پیښنه ده. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، نور الله ترین په ګډون ګڼ شمېر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زنداني کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا تحریک انصاف ته د ښځو او اقلیتونو ځانګړو څوکو ورکولو پریکړې یوه اونۍ پوره شوې، خو د ټاکنو کمیشن په دې لړ کې عملي اقدامات نه دي پورته کړي. که څه هم د ټاکنو کمیشن څو واري غونډې هم وکړي، خو په رسمي توګه یې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پی ټی آی مشران دریځ لري چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خنډان راپورته کړل، نو په پارلیمان کې به آواز پورته کوي او عدالتونو ته به هم ځي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې د پاکستان الیکشن کمیشن په 19 جولای 2020 غونډه ورسته خپل اعلامیه کې ویلي چې د سپریم کورټ پریکړه به عملي کوي، خو ځینې قانوني نقطې داسې دي چې پر د سپریم کورټ لارښوونه پکار ده او په دې حق له خپل قانوني ټیم ته هدایت کړی دي. دا چې د الیکشن کمیشن لخوا پاکستان تحریک انصاف ته تر اوسه دغه څوکۍ نه دي ورکړل شوې او نه صداسې ګامونه پر نظر راځي. نو یاد ګوند صدر لري خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي چې دوی په مکمله توګه چمتو دي کچره د سپریم کورټ دې پریکړه کې سو خندان جوړیږي یا پکې خندانه چوي. نوکړن لار لري
زموږ تحریک تندیشي د پارو چې د ادارې په میرټ باندې پیښلې کې چې د ډیکټیشن نه ملاويږي، دې ته دمکیان نه ملاويږي، د دې بچی نه اغوا کیږي یا د غي د خوف او د ير دوی میرټ باندې پیښلې چې نه کوي د ملک تبعید ده. لہذا موږ چې کوم دې را روان چې کوم سیشن دې ته دې پورې به ان شاء الله لذیذ دا ټولي پیښلې وشي او موږ ان شاء الله خپل ورک کمپلیټ کړی دی. او کپدی کې کوم اداره یا سپیکر یا موجوده حکومت یا الیکشن کمیشن رکاوټ جوړیږي نو مال لګی داسې چې اوس عدل یا ایکشن راغلی دا او ان شاء الله ولزیز پدې کې بداغي خلاف ایکشن اخیستی شي.
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ حکم عملی کولو کې څومره سنجیدګ کاری نو په خبر کې خبريال او شنون کې لحاظ لوي چې کمیشن اعلان کړی خو دې خو ښکار نه چې دومره په اسانه به داس اوګه دی پاکستان تحریک انصاف ته ورکړي.
کمیشن د دې خبرې اعلان کړی دی چې د سپریم کورټ کومه فیصله د مخصوص نشستونو په حق لراغلې ده هغه به عملي کولای شي. دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص نشستونو ورکولو کې د ټولو نه غټ رکاوټ چې کوم د الیکشن کمیشن دی او دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف هم د هغوی په ضد باندې کلک ولاړ دی. پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی نه قرارداد هم منظور کړ او دا خبرې یقیني کړی دی چې موجوده الیکشن کمیشنر او د هغې سره څلور ممبران دا درې څلور پنځه واړه کسان د پاکستان تحریک انصاف په ضد باندې خرای نه لري د دې وجې نه دادی مستعفی شي. نو دې وخت کې الیکشن کمیشن دغه فیصله لا کړی خو دا خو ښکاری داسې نه چې دومره په اسانه وغه اوس هم پاکستان تحریک انصاف ته دغه نشستونه ورکړي.
خو الیکشن کمیشن په دې باب لا سوای نو د جولای په شلمه خیبر پختونخوا کې د کمیشن وایند سهیل احمد مشال لیډو ته وایي
الیکشن کمیشن په پاکستان د سپریم کورټ چکم فیصله دا پاغي باندې د عمل درآمد کولو فیصله کړی دا نو کوي به پاغي باندې چونکی د لیگل سائیڈ باندې کمزہ کې کلیریفیکیشن یا وضاحت کولو هغه د سپریم کورټ نه لګی ایویڈنس غختو د پارا اوم فیصله کړی دا چې لیگل ټیم کم اغي طرحه پوینټ اوټ کی کم ځای کې کم داسې خبرې دی یا پوینټس چې هغه کې هغه لږه وضاحت ضروري دی انو دغه نه بعد بیا با دا فیصله کیږي چې الیکشن کمیشن با سپریم کورټ سره رجوع کوي کچره په دې کې لیگل ټیم سره پوینټس داسې مخې طرحه وستل
دا یادونه چې پاتمه فروری ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت برخه اخیسته و او وجه الیکشن کمیشن په وینا پاکستان تحریک انصاف د پټه د انتخابات یا انټرا پارٹی الیکشن په غیر قانوني توګه کړی وو چې دوی ته قبول نه وو د ټاکنو ورستو مارچ میاشت کې الیکشن کمیشن تحریک انصاف ته د زنانو او اقلیتو ځانګړو سوکه په قانوني او تکنیکی بنیادونو د نه ورکولو پریکړه وکړه ورستو د پاکستان تحریک انصاف په اپیل د پیښور های کورټ هم د الیکشن کمیشن فیصله برقرار وساتله ولی پاکستان سپریم کورټ کې د دوی اپیل ومنل شو او په 12 جولای سپریم کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د مخصوص سوکو ورکولو امر وکړ شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
ز غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اوري
مشال د تاسو غوږی په خبر ضلع کې د بشیر حقوقو کارکونکو فعالان وای چې په رسو کې د سیمې ځوانان په غیر قانوني ډول بهر هیوادونو ته د کار روزګار لپاره د ورتګ له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي دوی د جولای په 19 مشال ته چې د قانوني اسناد د نه لرلو او غیر رجستر کمپنیانو ایجنټانو د سیمې یو شمېر ځوانان بهر هیوادونو ته لیږي چې هلته سم کارونه هم نشي کولی نور تفصیل فرحات شینواری راکوي
په خبر کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو غړی سمیولا پردیوای چې په دې ځل کې غیر قانوني ټریول ایجنسی او ایجنټان فعال شوي او بې روزګار ځوانان په غیر قانوني لارو باندې مختلف ملکونو ته لیږي او هلته سخت مشکل سره مخ کوي
خو چې کله هغه ورسي او پیوي و ډیر کې تقریبا 10 نه 20 کسان پورې جګومې ته محدود بهر جاب کړای نشي نور سره جکو میں لا غسکیلی نور پرمٹ ویزای نو دو چکو میں مجبور ہے چې داسې کارونه وکي چې هغه مطلب هارد کارونه ای کنستراکشن ای ویلډینګ ای نور کارونه نو پاره کې بد قسمت خبره ده چې مونږ ډیر وطن کسان چې کومه چپ سوشل میډیا مې دیلی وته تم ټیکټ شوی سو چې کومه داسې بیمارې باندې مخته شوی چې ری پولیسو د یاره ټریټمنټ فیسیلیټیز ته چې کومه ایکسس نه کړو نو هغه هم واتم کې راغلی مسله دل دای چې پاکستان امبیسی چې
د بشری حقوقو دغه تنظیم یو بل غړی نجیب خان ویل چې په کار د ځوانانو ته د مختلفو هنرونو تربیت ورکړل شي او بیا په قانوني طریقه باندې بهرنی ملکونو ته ولېږل شي چې هلته د لیبر یا د کارګرانو د قوانینو لاندې حقوق خوندي وي
چې څوک خلک خوښ مندي چې هغوی کار دپاره بار لاړ شي چې هغوی درومي چې یو سکیل یې په لاس کې وي چې هلته بیا خسته په خپله خوښه باندې خواري مزدوري وکړی شي نو سکیل نه بغیر تګ داسې دی لکه په سړی چې په یو سمندر د بغیر د کشتۍ اورګډېږي نو دا ژوند سره رسک دی د دغه رسک په باره کې زموږ د علاقې خلکو لم دا پیغام ورکوو والدینو لم چې خپل بچي د خطر سره مه مخ کوئ بار تګ نه مخکې ټولو نه ضروري شیان چې دي یو خو باید چې د دغه نالج ولرو چې هلته ژوند څنګه دی چې د انګلیسي چې کوم ویب سایټ دی په هغې باندې وګوري په ګوګل یې سرچ کړي او هغې ته خپله اپروچ وکړي خپله باندې هم کولی شي داسې اسلام آباد پېښور لې هغه کې چې کوم میجر سیټیز دی په دې کې داسې آفیس دي چې هغوی مختلف ملکو له د ویزو کار کا نو دغو ته اپروچ وکړي نو ډېر مشکلات به ورته آسان شي
د خیبر ضلعي پولیسو د وینا تر مخې په تېره یوه میاشت کې د لنډ کوتل درې تنه ځوانانو مړي له ملیشیا څخه راوړل شوي چې هلته په غیر قانوني توګه باندې پراته وو او د جمرود او باړې دوه تنه د ایران په لار ترکی ته د اوښتو په وخت مړه شوي او مړي راوړل شوي په پیښور کې یوې رجسټر ټریول ایجنسۍ مشر چې بهرنۍ ملکونو ته د افرادي قوت دعوت لیکدول لائسنس هم لري خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی قانوني کار کوي او په غیر قانوني توګه څوک نه لیږي او چې څوک هم غیر قانوني کار کوي باید یوازې هغوی په ګوته کړل شي. په پاکستان کې د قانوني مهاجرت او بهرنۍ دندو یا کار سرکاري ادارې بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ په ویبپاڼا لیکل شوی چې کومې ټریول ایجنسۍ د ورک پرمټ یا د کار اجازه ویزې جاری کولی شي د هغو ټولو تفصیلات د دوی په ویبپاڼه باندې موجود دي او په کار ده ولس یوازې په دې ویبپاڼه باندې موجود کمپنیو ته خپل اسناد ورکړي او چې کومې ټریول ایجنسۍ سره د اوورسیز امپلایمنٹ اینڈ پروموټرز یا د کار د ویزو اسناد نه وي نو هغه چې دوی ته په ګوته کړل شي نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې په مرسته د دوی پر ضد کاروایی کوي. په پاکستان کې د قانوني مهاجرت او بهرنۍ دندو اداره بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ وایي چې په 2023 کال کې د دوی په نگرانۍ کې خواوشا 8 لاکھ هنرمند کسان په قانوني توګه سعودي عرب، دوبۍ، قطر، بحرین، ترکی او ځینې یورپي ملکونو لکه رومانیا او یونان ته تللي دي او دغه ملکونو د قوانینو لاندې د دوی حقوق خوندي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال تاسو وګورئ د ملګر ملتونو د ماشومانو سازمان یونیسف د محصولاتو څنګ د خیبر پختونخوا په کوټ ضلع کې د ځای خبرونو لپاره یو سیمینار تابع کړی و چې پکې خبرونو پر پوله په پولیو یا ګوزن ناروغي او د دې مخنیوي په چارو پوهول وو. دغه راز دوی ته دا هم ښودل شوي چې د دې ناروغۍ رپورټینګ باید څنګه وشي. د یادونې ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هېوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغۍ شتون لري. نور تفصیل ممتاز بنګ شاکوي.
سیمینار کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره کارکوونکي ادارو او د محکمو ځایي مشران شریک شول. د کمیونیکیشن نیټورک یا مخابراتي شبکې ځایي مشر زاید افریدی وویل چې د پولیو تاسکو نه انکار کوونکي خلکو د پوهاوي لپاره د ژوند بیلابیل طبقو خلکو سره جرګو او د سیمینارونو لړۍ پیل کړې ده چې پکې دینی عالمان، ډاکټران او خبریالان هم شامل دي چې ټولنه یې په خبره باور کوي.
یا پاگی کی دا ہوئی تو ابزرویشنز دی نو ڈاکٹران مونگا ہوتا ہے انگیج کر چینا دا سی چیز غلط تے خستا پا کنسپٹ کی سرویس یارا پا دے انگریڈین کی سدی پا دے کی آگا سیز دے چاہا مشروب تا نقصان رسائی بچو تا نقصان رسائی نو دا خبرہ ہرگز نشتا ایون چی دے لیبورٹری ریفرنسیز مونگا وار کرے سیکنڈلی بیا ریلیجس علماء کرام دی آگا مونگا دا انگیج تو دا پا دے ریفیوزر کی زمون سار پینر دی
د زیاته کړه چې ډیر خلک داسې دي چې د ناپوهي، مذهبي یا د ځینې خوښتنو لپاره د پولیو د څاڅکو نه انکار کوي چې ورسره د دوی ماشومان له خطر سره مخامخ شي. د ځایي پریس کلب سیکرتر فیصل ندیم سیمینار ګټور وګرځولو او ویل چې تر څو پورې یو خبریال د یاد مرض په اړه پوهاوی ونه لري نو څنګه کولی شي چې ټولنې ته یو مثبت پیغام ورسوي.
دریدا چې د دې نظام خبر کو او د دې روکتام حواله سره مو سوسایټی ته کوم میسج مو ورکړو چې په دې طریقې باندې دا شی لار کولای شي او د دې سیفټی میجرمنټ دی وجه نه موږ چې دې هغه پولیو نه بچیدې شي.
په اړه پولیو د خوریدو ملي بند یا انستا پروګرام مشر ډاکټر انام مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې د کوهاټ ماشومان د ګوزن خطر سره مخامخ دي بلکې په وروستیو کې یاد ضلع ځینې نورو ضلعو ته هم د پولیو وایرس لېږدولی دی نو دې حالاتو کې ټولنیز پوهاوی ډیر ارزښت لري.
میډیا ډیر اهم رول دی پرای هموارولو کې چونکہ کوہاٹ کی دا کم وائرس پازیٹیو راغلے دے دا پولیو والا ماحولیاتی نمونیا کے کیس کو نشتے دے شکر دے نو سلور میاشت منگا ڈیر زبردست محنتوں کو او خدای فضل دے چی پا جون کی نیگیٹیو شو خو دا وائرس منگتا اس لکا بیار آنشی بلی زلتا بیار آنشی نو دے بارے کی منگا ویچی دا کم را روان کمپینونا دی دا منگا کمیابی سر نو پا آغی کی دا صحافیانو دیر غٹ رول دے آخو دا خلق کو سوچ جوڑی آخو تا انفارمیشن ور کئی لکا فیکٹس فگر ورتا خی نو منگا ویچی دوی منگا لگ خپل سٹیٹس واتاو خیو چا غینا دی مکمل خبر شی
دا پا دا سی حال کی دا چکوہات زلی کی دا روان کال فبروری نا تر می میاشت پوری پر لپسی محولیتی نمونو کی دا پولیو وائرس مندل شوی و چی اروان دا ادارو پر اندخنخ کار کری و پا نلی که پاکستان او افغانستان یوازینی دو حوادون دی چی دا پولیو وائرس پا کلا هم موجود دی روان کال پاکستان کی اتم شمان پولیو وحلی چی زیادتر پا که دا بلوچستان صوبی سر تلاو لری ممتاز بنگش مشال ریدو کوهات
مشال ریدو تاسی غوگی پا پاکستان کی پینزو ناشپک کلونو پوری دو کروڑا او دری پندوس لکا اویا زر نزیات ماشومان دا تعلیمی ادارو نا بحر دی دا پاکستان دا شماریات و اداره دا دو زر درویشتم کال دا بریخنائی او کمپیوٹری سرشمیرنی رپور خپور شوی چی پکی دا خبره پا داگر شوی چی پا حیوات کی شپک دیش فیصد ماشومان لتعلیم نا محروم دی دا ارقام له مخې په خیبر پختونخوا کې نږدې 50 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي دا چې ولې دومره شمیر کې ماشومان له سکولونو بهر دي او څنګه دوی دا تعلیم ورکولی شي تفصیل د خلدانی اس په دې رپورت کې ورو
سماجی فعال او د قبایلی ضلعو د ځوانانو د تنظیم ټرایبل یوت موومنټ سینیئر نائب صدر مصباح الدین عثمانی مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ډیره د تشویش وړ ده چې دومره تعداد کې ماشومان د تعلیمي ادارو نه بهر دي دی وایي چې قبایلی ضلعو کې هم په لکونو ماشومان تعلیم نه لري دي نوموړي زیاته کړه چې قبایلی ضلعو کې نا امنۍ دوران ګڼ شمیر سکولونه تباه شوي دي کوم چې اوسه پوری نه دی جوړ کړی شوی او چې کوم جوړ دی هغه هم نه دی فعال
د ترهګرۍ خلاف چې کوم روان د جنگونو نه ختمېدونکې سلسله ده د هغې په وجه باندې زیاتره ماشومان په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی هغه د سکولونو نه بهر دي د دهشتګردۍ د وجې زیاتره سکولونه چې کوم دي هغه تباه شوي دي بیا د بحالۍ چې کوم کار دی هغه پوره شوی دی خو هغه سکولونه چې کوم دي اوس هم نان فنکشنل دي بله غټه وجه دا ده چې دلته په دې سیمو کې روزګار نشته دی نو چې ماشومان لږ راغټېږي نو د غربت په وجه باندې هغه بیا
بلخوا د پیښور د یو سرکاري پرائمري سکول استاذه مریم اسد وایي چې زیاتره خلک د غریبۍ له وجې خپل ماشومان سکولونو ته نه استي دا وایي ولس کې د تعلیم اهمیت په اړه شعور هم نشته چې له وجې دوی د ماشومانو زده کړو ته پاملرنه نه کوي
که بوکس وتا گورنمنٹ نمبر کی خو د کاپی اغشتو مغی سره پیسې نه وی زه چې په کوم علاقے باندې یم الته کوم دا وجوهات دي چې پیرنټس دا جن کې خپل کارونو لکه خلکو کرے کارونو للیږي خپل ځان لپاره پیسې پیدا کوي د غربت د وجه هغه سکول ته نه شي رالی کله بل وجه چې کوم اهم دا داد چې د دې پیرنټس لا شعور دي
رابعہ بی بی قبائلی ضلع مومندو کی د یو کمیونٹی اسکول استاذہ مشال ریڈیو سرا خبرو کی دی اوئی چی قبائلی ضلع کی غربت سرا سرا تعلیمی اداروں کی د سہولیات و نشٹوالے ہم یولو یو وجدا چی خلق معشومان سکولنو کی نہ داخلے
په یو کمره کې د دوه درې کلاس ناسي نو غر یو کلاس هم صحیح سبق نشي ویلی دلته کې د سکول اوبه نشته ری د سور بندوبست نشته ری تر اوسه پورې لکه د بجلی خو اسیم نه سرکاري خو لکه د سولر بندوبست تر اوسه پورې نه دی شوی باتھرومونه پکې ډېر کمې د هلکانو هغې کې خو بیخي هی نو کمتري لکه نه نو بیا لکه ماشومان د لرې نه کولرې والي اوبه راوړي نو هغوی به سبق وایي که د اسکولونو ته به اوبه راوړي استادانې لکه ناوخته راشي صحیح ډیوټي نه کوي که راشي نهه بجې راشي نو بارہ بجې ځي په یو دوه
د جولای په دویمه د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر فیصل خان ترکی ویلی دی چې هیومن کیپیټل انویسټمنټ پروجیکټ لاندې د صوبی منتخب ضلعو کې د تعلیم پرمختګ لپاره اقدامات جاری دي د زیاته کړې ده چې ډبل شفټ سکولز پروګرام لاندې یو نیم سل سکولونه درې سوه اویشت ای ایل پی سینټرې او درې سوه شپږ اتیا د جنکو کمیونټي سکولونه جوړولی شي دې نه علاوه قبایلي ضلعو کې سباون سکولز انیشیټیو پروگرام هم شروع کولی شي چې ترلاندی به هغه قبایلی سیمو کې 25 سکولونه جوړولی شي چرته چې سرکاري یا نجی سکولونه نوي. ولی پوهان وای د تعلیمی ایمرجنسی داوی صرف سوشل میډیا پوری محدود دي او عملی کار پی نکیگی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ته تاسو غوږ په ثواب کې زای ځوانانو یوې ټولنې د ونو بوټو کرلو یو نوښت پیل کړی دی. دغه ځوانانو مشال ته ویلي چې خپل سر د بوټو نانولو دغه کمپاین پیل کړی چې مقصد یې اقلیمی بدلون اثرات کمول دي. دی وای ګرمي لمخې نه زیاته شوې او په کویانو کې اوبه هم کمې شوې دي، نو ځکه یې دا اقدامات پورته کړی دي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
ثواب زیاده کې زی ځوانان د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د اونو د کرلو مهم پیل کړی دی. دغه ځوانان وای چې پړونبه برخه کې به یوازې د زیادی په کلی کې بوټی نالوي. د مهم یو تنظیم کوونکی حمزوی یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په کلی کې د 13 کلونو پرتلا ګرمي سیوا شوي او په کوجانو کې اوبه هم پخکته تللي چې لوجه دوی په خپل د اونو لګولو مهم پیل کړ.
دلته کې مونږ ته دا مساله را پیخيږي وخت په وخت یو خو په بورونو کې په کوجانو کې اوبه کمیږي، بل چې کمی اوبه دي نو هغه خوند ډیر خراب دی او بل رنگ هم خراب دی، نو خلکو ته د اوبو ډیره غټه مسله ده. بل د موسم حواله سره په ټول هر ځای کې چې کوم ځای کې ونی بوټی نو دلته کې موسم خی په دی خواو شاکلو کې، او چونکه دلته آبادی ډیره زیاته ده نو دلته د عامه ګرمای نه زیاته ګرمي دلته کې، او د بجلی حال هم دغه سي دي. نو موږ سره واحد دغه یو حل دی چې مونږه د نړۍ دغه حالات ته ګورو، یا بیا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې سوره دا خبرې دي دغه ته ګورو، نو مونږه لپکار دي چې مونږه ملګرو دغه سلا وکړه چې په دې کې مونږه سوره زیات بوټي کرلی شو، نو دغه باندې مونږه دا درجه حرارت یا د ګرمۍ یا دغه مسلې دا د اوبو دا کمی په دې کې راوستې شو. نو په دې کې مونږه لومبه د یو نیم سلو بوټو اراده وکړه او ملګرو ته موږ غوږ کو چې موږ سره په دې کې شریک شي، نو پاغه کې موږ سره بلا شي ملګری تور کړي خلک دلچسپي واغسته، او پاغه موږ چې د یو نیم سلو بوټو کوم خبره کړي ونه هغه اوس 300 سلو 500 بوټو ته ورسېد.
دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2014 کې د موسمیاتی بدلونونو د مخنیوي په غرض د بلین ټری سونامي په نوم د یو عرب اونو لګولو پروژه پیل کړې وه، او په کال 2013 کې هم د کلین اینڈ گرین پاکستان پروژې په نوم د اونې لګولو پروژه پیل کړې وه. د زیدی کلی یو بل ځوان منیب احمد مشال ریډیو ته وای چې کله د اونو کرلو مهم شروع کړ نو د ثواب عام اولس ورسره مالی مرستې شروع کړې.
موږ شروع د خپل کری نو کوم بیا ودا سه فردر مخ کې د کم کار سره دا بڑوان دی بوزو، نو کله چې موږ په سوشل میډیا خپل غږ پورته کړ نو موږ تر خپل کری د عوامو تر په ډیر خ فیدبیک او ډیر خ ریسپانس راغی، او په زرګونو پیسې خلکو راولي غلې دی ایزی پیسې په لار باندې، او خلکو دا باور راکړو چې تاسو کار خوی مونږ به کار ګورو، نو انشاءالله پر روان وخت به بیا په لکونو پیسې مونږ تاسو درلیږو. دغه ډیر لوی کار کوئی تاسو ډیر لوی خدمت کوئی د کلی د علاقې.
په کال 2006 کې په نړۍ کې د بون چیلنج په نوم د یو پروژې تابعه شوه چې پکې د نړۍ شپېتو ملکونو برخه اخیستې وه، چې پکې پاکستان هم په 10 لک هکړه د اونو کرلو اعلان کړو. حمزوی یوسفزی وای چې مهم کې هغه اونې نالوي چې د اوبو استعمال کم او د موسم لپاره فائدہ ورکوي.
مونږ چې کم بوټي کړو نو دا عام بوټي نه دی، دا عام خواص مونږ وینو ګورو چې دا واړه واړه بوټي د نرسرای خلک واخلي او دا کری او هغه بیا دا غینه خصمانه وشي او نه هغه سی وشي، چونکه ډیر کمزوري. مونږ چې کم بوټي کړو نو دا په 1000 روپۍ یو بوټي دی، دا پیلکن پیکس دی او چیړ یا نختر ورته وای پاین ورته په انګریزای کې ویل شي، نو دغه بوټي مونږ کړو. بل د دې کد او وجود چې دی نو دا تقریبا 8 فوټه 9 فوټه 10 فوټه یو یو بوټی دی چې د خوارای نه وته دی. نو مونږ غواړو چې مونږ ډیر زیات بوټی کړو، د هغې په ځای نیم بوټی مونږ وکړو، خو په دې په ځای د دې چې مونږ کمزوري بوټی کړو نو په ځای د دې چې هغې کې مونږ ښه بوټی وکړو نو مونږ ته خو به یو دا فائدہ وشي چې مونږ درته مقصد د پاره دا کړو، نو هغه کې به مونږ کامیاب شو. بل مونږ ته به چې کم وخت چې دین مونږ چونکه وخت ډیر تیر شوی د پکار دا چې وسار سړی ډیر زیات بوټي وکړي، نو مونږ غواړو چې مونږ غټ بوټي سوره وکړو، نو پاره کې به دا وشي چې دا به زیات زر زر د دې خصمانه به هم اسانه وشي، او بل دا به د چې کم ساروونه یا د خلکونه یا دغه د خرابېدو نه به دا بچ شي.
نړیوالی ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2023 د جنوري په میاشت کې جاری کړي په خپل یو راپور کې وایي چې د موسمیاتي بدلونونو لوجې پاکستان ته هر کال سلور ارب ډالر نقصان کیږي، او د خراب موسمیاتي بدلونونو سره مخ ملکونو کې پاکستان په ډونبه لس ملکونو کې شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابې.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.